دا مشال اډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اډیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او نجیب امیر هر کله کاو قدرمن ورګو څنګه تاسو مالو د مشال اډیو ځانګړي خبرونه دوام لري او په روانه غړي کې تاسو لپاره دوا ځانګړي خبرونه لرو. په لومړی با د پاکستان افغانستان او په سیمه کې د کورونا وایرس ترڅنګ نور معلومات په خبرونو کې واورو چې نجیب امیر وړاندې کوي.
خبر نو سر ټکو پاکستان کې پر کورونا ککړو کسانو شمیره ل 1,02,000 واوخته. د افغانستان په خوست او لوګر کې په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له امریکا وروسته برازیل کې کورونا زیات شمیر کسان وژلي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیره 1,02,000 واوخته. حکومتي ویب پاڼې نن سهار لیکلي چې د کووېډ 19 ناروغۍ نه تر اوسه په دغه هیواد کې 2,555 کسان وژل شوي هم دي، خو له 500,000 زیات ترې بیرته رغېدلي دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په پنجاب صوبه کې پر کورونا اخته شوي چې شمیره یې 550,000 ده. ورپسې د سند صوبه ده چې 9,000 نه زیات کسان په کې کورونا وهلي دي. په خیبر پختونخوا صوبه کې دا شمیره نږدې 14,500 او په بلوچستان کې نږدې 8,000 ده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د 2020 او 21 مالي کال لپاره حکومتي بودیجه چې پرون وړاندې شوه رد کړې او ویلي دي چې اوسنی بجټ په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې نور اضافه کوي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق پرون مشال اډیو ته ویل په بودیجه کې له هیواده بهر میشتو پاکستانیانو لپاره کوم سکیم نه دی شامل کړل شوی. هغه وایي د تحریک انصاف په حکومت کې 1,00,000,000 خلک بیروزګاره شوي. د نوموړي په وینا په بجټ د هغوی په بجټ کې د داسې خلکو لپاره څه نه دی ښودل شوی. د پاکستان د صنعتي چارو وزیر حماد زهر د جون په 12 قومي سملې ته د 2020 او 21 مالی کال لپاره د 2.33 ارب روپو بجټ وړاندې کړ. په نوې مالی کال کې د هیڅ نوې ټیکس نه لګولو اعلان وکړ. د بجټ د وړاندې کېدو پر مهال هم د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي استازو د حکومت ضد نارې وهلې او په قومي سملې کې احتجاج کاوه. د افغانستان په لوګر ولایت کې نامعلومو وسلوالو یو میرمن له دریو لوڼو سره یو ځای وشلې او د هغې د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړي دي. د لوګر د والي ویان دیدار احمد لونګ مشال لډیو ته ویل چې یا د پیښه تیره شپه په التمور سیمه کې رامنځته شوې ده. د لوګر امنیه قوماندانۍ وایي پولیس د پیښې ځای ته رسېدلې او له څېړنو وروسته به دقیق معلومات له خلکو او رسنیو سره شریک کړي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. هلته د خوست امنیتي چارواکي وایي پرون په یو برید کې 8 کسان وژل شوي چې یو پکې د ولسي جرګې پخوانی نومان عبدالولي اخلاص دی. نن د شنبې په ورځ د خوست امنیه قوماندانۍ وایي عادل حیدر مشال لډیو ته ویل په دې پیښه کې یو کس ټپي شوی هم دی. هغه ویل تر اوسه نه ده معلومه چې دا ترهګریزه حمله او که د شخصي دښمنۍ پیښه ده. عبدالولي اخلاص د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د حزب اسلامي له نومندانو څخه و. برازیل په نړۍ کې دوهم هیواد شو چې د کورونا وایرس له وجې په کې تر ټولو زیات کسان وژل شوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې هلته نږدې 2,000 کسانو خپل ژوند د کورونا پر وړاندې بایللی. په برازیل کې ټول ټال 3,000 نه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. یاد هیواد کې 4,05,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په نړۍ کې امریکا لومړی هیواد دی چې تر ټولو زیات کسان په کې په کورونا اخته شوي او وژل شوي دي. هلته له 600,000 زیات پر کورونا اخته شوي او 1,40,000 نه زیاتې وژلې دي. په امریکا کې د بیرته ښه شوو کسانو شمیره نږدې 15,000,000 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو د ادارې مشر میخایل اریان ویلي په برازیل کې وبایي حالت د اندېښنې وړ دی ځکه د هغه هیواد په ځینو ګڼ نفوسو ښارونو کې کورونا منګولې خښې کړې دي. په ټوله نړۍ کې تر اوسه کورونا 1,500,000 زیات کسان وهلي، 4,05,000 نه زیاتې وژلې، خو 6,00,000 نه زیات ترې بیرته ښه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر وایي په عمومي حالاتو کې پولیسو ته نه دي پکار چې د چا پر مرۍ ګونډه یا سنگل کېږدي او سا یې ورته بنده کړي. ډونالډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې وویل هغه په خپله د پولیسو د دې کار طرفدار نه دی، خو په ځینو استثنایي وختونو کې چې پولیس یوازې وي او له چا سره په جنګ وي نو بیا کېدای شي هغوی دا ګام پورته کړي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د مئ په 15 د امریکا په میناپولس ښار کې د جارج فلویډ په نوم یو تورپوستي هغه مهال سا ورکړه چې د پولیسو یو مامور یې په سټ ورته تر 30 پورې ګونډه ایښې وه. دې کار په امریکا او نړۍ کې د تورپوستو په حق کې مظاهرې راوپارولې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واردل چې زمنګ همکار نجیب امیر وړاندې خبر کده منو وردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې په پاکستان کې د کووډ 19 د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره 1,20,000 ته رسیدلې ده. د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 2,500 کسان مړه شوي، خو له دې ناروغۍ 50,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې په تیرو څلوري ساعتو کې شکم دی په ملک کې شاوخوا شپږنیم زره نوي کیسونه چکم دی هغه رپورټ شوی دی. دا دوه مدرې مورزه چې په پاکستان کې دا شمیره د شپږو زرو نه واوړېدل، یعنی اول په څلور زرو نه پس 15,000 او بیا د شپږو زرو ته ورسېدل. او په تیرو څلوري ساعتو کې چکم دی دا اته اتیا کسان چکم دی هغه مړ شوي هم دي. نو دا شند مثبتو پیښ شمیره چکم ده هغه 1,22,500 شاوخوا ته رسیدلې ده، او د مړو شمیره چکم ده هغه د 2,550 ته چکم دی هغه رسیدلې ده. خو یو بل په دې کې یو ښه خبر دا دی چې په یو ورځ کې شاوخوا 10,000 کسان چې کوم دي هغه د کرونا وایرس نه روغ شوي هم دي. یعنی 13 ورځ دغه شمیره 40,000 د پاسه و، خو نن دغه شمیره 50,000 نه واوړېدل. یعنی په یو ورځ کې د خکېدو تعداد چې کوم دي هغه هم په پاکستان کې د ټولو زیات د مخ تر هغه چې په 10,000 کسان چې کوم دي شاوخوا هغه نه خوشوي دي. که زه په سبو خبره وکم نو دا خیبر پنجاب چې کوم دي هغه کې د متاثره کسانو شمیره 50,000 نه چې دا واوړېدل. دغه شان په سند کې 9,500 نه واوړېدل. خیبر پختونخوا چې کوم دغه کې د 14,500 شاوخوا ته رسیدلې ده. په پنجاب کې بیا د مړو شمیره 938 ده، په سند کې 993 ده، په خیبر پختونخوا کې 642 ده، بلوچستان چې کوم دی په هغه کې 1,800 نه واوړېدل ده، په اسلام آباد کې چې کوم دی 1,103 کسان متاثر شوي دي. خو په بلوچستان کې مړي چې دي هغه 80 دي، او په اسلام آباد کې چې کوم دی هغه 100 دي. ګلګت بلتستان کې 14 مړي دي او د زرو نه زیات متاثره کسان دي. او دغه شانت په پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې 504 او یا چې کوم دي هغه کسان متاثر شوي دي. مړو شمیره چې دا هغه 100 تر رسیدلې ده. خو په دې ټولو کې سونو کې دروسه پوری په پاکستان کې شدید ده نه لکه شاوخوا ټیسټونه چې کوم دي کړی شوی دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
دا مشال رادیو کډر منو اوریدونکو له ژمنې سره سم وزرتا دوا ځانګړي خبرونه لرو. نو لومړی خبرونه په لور راځو. دا نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راځي له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندۍ پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانی هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کال وړاندې د ملکن د سیمی د یوسفزو قبیله د دود دستور او ارمانونو انزورګری پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه س تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاین بنيري د ځانګړي خبرونه اورو چې د ادم خان درخانی په نوم د یو فلم د مکالمه څخه پیلېږي.
محبت ته د دین نوم د درخانی د محبت د منکران شي له خدای منکران دي. زماستانه تومره امید نو چې تبم زما سره به وفای کی
ما به افهم غړ ادم خان زه یو پښتنه جنه او پښتنه جنه په پړی تړي وا په شانتي چې څو کته شي ار سړي ته شو په خلو سړي شي ویل زما پلا په خپل خوا زما سودا په خان سره وکړه.
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیوبل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی ورستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانې سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هر چا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینا د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړی وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان په رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې وورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډا کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدای خبري په دلته ځینی سیړنکار د خیال لږ دا د ادم درخانه د کیسه چې دا ډېر لرغونی ده. خو همغه لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل اوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې, یو هم ته په لیکلي شکل کې, د نثر په شکل کې, د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی, شاعر وو. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلی وه, په شعرونو کې موږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې, دغه په مقدمه کې هم دغه کړی ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو تویز کې چې کیسې ډېرې لیکلې دي, صدر خان خټک, هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده, هغه هم موږ ته رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی, شاعر دی, اکبر شاه پېښورې, هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک جیمز فیلډ بلو مارټ, دغه په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلی ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی. بیا یو بل شاعر برهان نمیو, هغه هم دا کیسه لیکلی ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هار او بهار, هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زمون یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوګه مصنوعي لیکلی ده په اوګد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلی او زمون سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو, هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل. د دې کیسې پاک لچ د سمره مشهور ده او یاد په پښتنو کې سمره خوخیږي. په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوق وو په دې داستان کې رښتیا سمره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي, خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی, د خوشحال بابا زوی دی, چې هغه مسنوی ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وه د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وه, د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله, میروب د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وی چې دا ته ولیکا ته چونکه د یوسف زو خوري نو دا داستان به ته ډیر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنی ښکاري ځکه دغه نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به یي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي. بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو دے یونان راخلی، کتا سو دے ہند راخلی، کتا سو دے مصر راخلی، کتا سو دے چین راخلی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو د واقعیت سوال نہ راولاڑے گی. پر بنیادی توگا دغه استوری یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علتو د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نه وي راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به مو جوړېدل بم او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې وي نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې استوره کې سره ګډې هم شوي. نو ځکه زه دا خبره کوم او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شي خلکو کار کړی دی چې دغه استورې دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته ښیي چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوال هم نه راولاړیږي چې د واقعاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی. دا سوال دلته بې ځای ښکاري.
په بریتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیرداري په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه خلک اهمیت ورکړي. په جاګیرداري کې دا بندیز ډیر زیات وو. د خزه او د سړی په ملاقات ډیره زیاته پابندي وو. نور خو څه سافت زه نه خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غو او هغه رباب چې هغه دغه نرمه ایسه د ژوند اغا درخانه زلو غټو او اغا د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږه د ټولنې چوه دا وته او جاګیرداري طرف ته هم وته وا نو په اغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په اغه بندیزونو کې د خپل لارښت ده د ادم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي ته وي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه بعض وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسه ای او دا رواني او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسې کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سريختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانې خوې موجود وي په دغه اړه د ملکند د پلې کلی یو سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعري کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وایي دا سې یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلې یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسا او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي د مونږ د قصه اورو چې دلته داشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل د تر څه دي زیونی چې څو زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته نه دغه د قبر شته یا د سنخې نه خاني نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده د کم ځای چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روح ته ویل کیږي روح دلته ځانته یو آبشار او یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه دا غریز علاقه ده نو دلته کې بس دغه روح ته خلک تل همدا ګدرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې نه خلکو چې هر قسمه د اوبو د کنټرول کله بدل تراتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې وادل تبه تل راتلا نو ویل کیږي چې ادم خان هغه یاد چانه اوریدلی خو خشه و د کلی د خان د لور تذکره مون په وجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکی دا زه دي سيو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته د غر لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به په کارو دغه ته بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د دې ګټ ته خطلې او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې دې ګټ ته اورې دې کی نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه ضرورت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دوی سره کیاو دي نږدې دی وته څنګه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دې روت طرف ته خطا او دې تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغې د دین مخ کې غره ته خطل ګران دي ما پر خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بيخي نشم خطه وای لیکي دا چې هغه پزړه کې او خواهش راغې چې سدسي سبب وشوې چې ما د درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې خواهش ته زوینم نو ویل چې دا غټ په منځ باندې دوشو او د دین پورې غاړه غچ دینو درخانه ولیدا نو زه پرون خپل باغځي کې ودرې د ماغځي دوباره چک کوم مرګر دوه میراشه ما سره دوه مرګر تلې ما اغځي کې هغه وبدي کمه تجربه درخانه راغلی دل تبا ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نو وروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نور سړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په اډیره کې په ګوته کوي
مصری باندې او کلی دی پاغي کې د دې د قبرونو ذکر کیږي اول تکي بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغي باندې چې دینو باخیا د سکتبه هم لګې دلی وي خپاخه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا غا د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو په اخبار کې باقاعده دا غې دا ورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوی دي نو دا غې نو ورسته بیا پته نه لګي چې بیا چا جوړ کړی دی او کنه دی خو په مصری باندې کې دغه قبرونه چې دینو شته دي
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
قدرمو درکو د مشال اړیو ځنګړي خبرونه دوام لري ل ژمنې سره سم وزدرته اونې ځ خبرونه سندري جادوګری در خبرو دا ځنګړي خبرونه دا او د خبرونه تاسو لپاره هر ونی هرن باچا جوړوي نو راځي چې د دې ونی سندري جادوګری خبرونه ته په ګډه سره وښو
هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی د دیونه خبرونه د نومیالی سندرغاړي او د موسیقۍ د استاد سیدا ګل مینا د هنري ژوند پاړه ده د مینا کورنۍ د ننګرهار ولایت ته خو د او مشرانو د ژوند ډیر کلونه په پیښور کې تیر کړی دي مینا لا ځوان و چې د خپل خ هنري استعداد له کبله په استاد مشهور شو د په پیښور او هم کابل او جلال آباد کې ګڼ شمیر شاګردان لري او وخت په وخت یې په خپل غږ او موسیقۍ کې سندرې هم ویلې دي په خبرونه کې به د سیدا ګل مینا د هنري هلو ځلو په اړه هم د خبرې او څو سندرې واوري
ستم درا چیز لم تب ہم دزان سرسی زم کو رکھ لم غزل چیز تیش پور کبا غزل چیستا دیش پور کبا کمر ہم قربان دکی دی سوا hijabuna hijabuna lagyaro munasade hijabuna hijabuna lagyaro munasade رحمان بس جوا کو میا وجوند یوتا دمڑو سجواب ہے کمر ہم قربان دکھی دی دی سبا
صدا گل مینا دا وقت پا کابل کی اوسی دیوائی پلار او ترونو هم د موسیقي هنر کړي خو د خپل زده کړي له کور بهر اول یو افغان او وروسته له پنجابي او استادانو کړي
زما والد صاحب میناګور استاد نومیږي چې د پښتو تبلغه کوي حاجی صاحب چمنګل ما استاد مو خرم خو تبلغه غوړو بنجو رباب تبلا دولت د دې شهر لکه پښتو موسیقي کې چې نن سبا اوري او ویني ریدم کې نو زیاتر زما د والد صاحب او زما اتر هغه د لا چیزونه غږیږي پکې ځکه چې د پښتو هغه چې کوم پخوانی مشانه به سره کولو نو هغه بیا دې هغه لږ نور هم ښایسته کړی زما دل سره جوړ کړي چې دې وخت سره وچلېږي زما نور ترونه کمنګل استاد هغه هم لانر غږی د مصطفی استاد شاګرد دی لانر غږی او سرنا دغه پوکي دې سیزنه سکسفون کې دا غټ شاګردان دي او سنمګل استاد زما تر دې خطب لغږی دي شاګردان دي زیات لري ما یې زده کړه عبدل ستار استاد سره شروع کې دا غته بریالې سمدي مامام کیږي تیار په خور کې تل ماجر ورتم دا غته د موسیقي استاد ما غته ستار استاد ما استاد دی بیا اغل الخان استاد سره شاګرد شو دا هغه پنجابیان نشه ما څومره تکړه کړی دي نو بس لګې مو څه پر نور مې تکړه کوم ما استاد کې اول سرګم شروع کړ هره ګام په تني سره سره د مدرسه دا سرګم تر بیا د اواز پریکټس بیا په مزه مزه کلاسیکل خیال او تومری دا شیان ترانه دا شیان چې لیک لیک په مزه مزه دي کې لیک تکر شوم خو شوم بیا غنه پد به ما ته غزل او شیان شروع کړ بیا ولوسي سندري ما ته ډیر مشکل زره کې لکه چې پښتو یو ځکه راځي یو حرکت په پښتو کې راځي په ځای لکه خاصه هغه زما مړ کې بنو ما پر څو خالي کول نه کیدو بیا دا یو سندره چې کوته په کوته ونات کې مې زرګر سره دا کوم چې تا وو د سید الله مستاد او منور استاد چې د کیسه لګیدل واغ نه چې نو وو دا غزي هغه دې خولې نو هغه بیا ما مر کنټرول کوه ما غزي نه را ایزک چې تاسو هغه زما په مړ کې پیدا شو
بیا بشو ګری کوي ذات بخیری کوي اوس خو باور مکوي
استاد سیدا گل مینا د سیمې د نومیالی استادانو په حواله وایي چې د موسیقۍ د صحیح زده کړې لپاره باید ډېر کلونه خواري وستل شي. مینا زیاتوي په پېښور او کابل کې ګڼ شمېر شاګردان لري چې سندره ویل او د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږول ورخي.
استاد سرحنګ د افغانستان استاد هغه وویل چې یو فنکار لپاره د عمر ډېر کم دی چې 50 کال زده کړو کې 50 کال وایي او 50 کال نور بیا خلکو ته زده کړو کې. نو موسیقۍ کې دومره محنت پکار دی چې څومره مو کې کم دی. خو په هر حال چې ګرامري لحاظ سره سره شروع شي او کلاسیکل طرف نه شروع شي نو غزل ویلو دپاره نه نو هغه بیا کېږي. او غزل خو مې ډېر ځان دی چې یو نیم خو راځه بالکل رایادم نشي. خو په هر حال چې کم کم راته یاد دي فلحال درته وایم. پېښور نه براوالو په پېښور کې عصمت سهار را سره په دوبۍ کې شاګرد شوی وو. زده کړه خو ډېر لږه کړې ده مانا. خو په هر حال خپله خواري کوي لګیا دی ځان متقي دنیا سره راورسوله. بل ظفر اقرار د هغه ورور چې د باغو دی وقار اتل عاطف علي. نو دا دی داسې نور ډېر هلکان دي په کابل کې ډېر زیات دي. دلته مې تقریبا دلته څلور ویشت زما 15 پوسټه شاګردان چلیږي. پهنه د شاګردانو ته ورکوم چې شاګردان سره پریکټس کوم. هغه پریکټس ورسره کوم چې کوم ځان دپاره کوم چې شاګردان ما ته راځي پریکټس کوم. زه ورته د آواز خاص پریکټس ورکوم او یو یو ګینټه دوه دوه ګینټه ما په الحال تقریبا لکه تبلا رباب سکسفون وایلن داسې نور ډېر سازونه دي. پیانو سوه او دین علاوه زما قاری صاحبان هم شاګردان دي. ګوره خاص رات چې هغوی آواز وباسي هغه د هغوی یو 15 طریقې دي. په هغه 15 کې بیا نهه دي نهه کې بیا اوه دي چې رت ورته وي نهاون ورته وي. نو ډېر نامې دي. نو زه هغوی ته ویم چې دغسې آواز به نه وباسي دغسې وباسي دغسې زور ورکړه دلته آواز نرم کړه ځکه چې هغوی باندې پوه شي. تقریبا د دې قاریانو شاګردان هم دي.
چلت مینه ناراضی ز کدل ورن لرم سنگ یار پیدا کړم داس ہونا نلرم تم را زخم شو دے زړه زما زګر زما وچی تمر ہم لائی داس پر ہر نلرم خلق ران نفرت کوی نپوہی گم دا ولی وچی محبت پکی دا سہرم زڑ لرم زمی لرم ذاخر انسان ما سچی ران شوی دی کوئی میم نادان ما زڑ لرم زمی شویدی پوی میم نادان ما سچی ران شویدی پوی میم نادان ما گیوم نفرتنو کے جوان باندھ تنگ شوے وم جوان باندھ تنگ ش
شوی هم مخ کے هم یواز هم اس هم بی جانان ما سچی ران شوی دی پوی میم نادان ما زڑلرم زمیلرم زاخر انسان ما سچی ران شوی دی پوی میم نادان ما چیران شویدی پوینیم نادانیم
د مشال رادیو سندری جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د موسیقۍ د استاد سیدا ګل مینا خبرې او داغه سندری اوري. مینا استاد د افغانستان او پاکستان له حکومتونو هیله لري چې په سیمه کې د موسیقۍ د زده کړو مرکزونه جوړ کړي چې په خبرې له موسیقۍ سره علاقه لرونکو کسانو ته د دې هنر د باقاعده زده کړې موقع په لاس ورشي. نوموړي وایي هڅه به وکړي چې د انټرنیټ له لارې د موسیقۍ درسونو ورکولو یو پروګرام پیل کړي.
ډېر داسې خلک شته چې هغوی لکه د فیس ورکولو طاقت نه لري چې فیس ورکړي یا چېرته استاد سره کښېني نو هغوی نشته که د ګورنمنټ دا ورسره وکړي چې هغوی ته یو اکیډمي جوړ کړي داسې چې هلته هر څوک عام او خاص نه وي چې زده کړه کوي چې زما په خیال کې دا به ډېر لوی خدمت وي او ښه خبره ده. او زه خپل هم ځان زه کوشش کوم چې د انټرنیټ له لارې که څه خدمت وکړی شم چې زه په اسانۍ سره د پښتو موسیقۍ د ښودنې هغه طریقه وښیم چې څوک یې زده کړه کول غواړي که څوک لرې دي که څوک نژدې دي نو زه کوشش کوم چې داسې یو خدمت وکړم چې هغوی فیدت یې واخلي او زده څه وکړي چې نژدې وي خو راسره رابطه کوي او راځي بس هغه چې څه قاعده او قانون وي هغه طریقه ورته ښیم. لکه پخوا به داسې وو چې شاګرد به راغی استاد ته شکره به یې ترې واخیسته یو ورځ رواج غوندې به هغه شی به وکړو ډېر خلک پر دې به خفه کېده ډېر خلک به خوشحاله وو استادان به ویل چې بس شاګردي کې دغه رسم رواج پکې ډېر نشته. ما خپله ګاني منتلي لکه داسې فیس اکوي شاګردانو ته چې میاشت میاشت به دومره فیس ورکوو تاسو راځئ زده کړه وکړئ.
میناګل استاد زیاتوی دی په پام کې لري چې د موسیقۍ ترلاسه کړې علم په کتابي شکل او هم د ویډیو سی ډی ګانو لاره د سیمې هنرپاله خلکو ته وړاندې کړي.
زه کوشش داسې کوم چې دا څنګه چې راځي دا یو کتاب په شکل جوړ کړم او ورسره کوم شي نو چې ویډیو سی ډی هم سره وي چې دغه طریقه ده دغه د ټول مشخصات ان شاء الله تاسو ما یو خواهش هم دی ورمان هم دی چې دا وکړم چې زما د مرګ نه پس هم خلک څه فائدې واخلي. یو خبره کول غواړم په نظري سره زما نه لګېږي که ډېر خلک زمونږ کې په تیاره کې پاتې دي خلک نیت بدي وایي که یو استادان ښودنه نه کوي شاګردانو ته نه ښیي او هر څه پټوي ځان سره که هر څه چلو کوي د ونې خاطر چلو ته نه ښیي. ما تر دا یو مثال دی د الله کرام چې خلکو ته خلک داسې مفت ښیي نو دا خو د هغه نه زیات قیمت لري او څومره رڼا ته خلک راکوي ښایسته خبره ده.
بل بن وید بل بلو بس یواز سوتوے نو دا بڑی رخوے نو دا بڑی رخوے گل بن وید بل بلو گل بن وید بل بلو بس یواز سوتوے نو دا بڑی رخوے نو دا بڑی رخوے گل بن وید بل بلو کول مخ دی بلی دلے پتور تم کی دیوا دخ کول مخ دی بلی دلے پتور تم کی د گلو پوک مو کی زماتا سر جر گوے نو دا بڑی رخوے نو دا بڑی رخوے گل بن وے د بلبلو گل بن وے د بلبلو بس یواز سوتوے خدا بڑی رکھوے خدا بڑی رکھوے گل بن وے د بلبلو
محبت وی بل مضمون پو میز کی نوے اسے دا محبت وی بل مضمون پو میز کی نوے اسے دا محبت وی بل مضمون پو میز کی نوے دستر کو پلی مو کے وزیر زیر دناس کا توے دا بڑے رکھوے نور دا بڑے رکھوے گل بن وید بلبلو
په پیښور کې ځوان موسیقار او کیبورډ غږونکې آصف حسین چې استاد سیدا ګل مینا له نږدې پیژني وایي استاد او هم یې مشرانو په پیښور کې د خپل مهاجرت په وختو کې پښتو موسیقۍ ته د قدر وړ خدمتونه کړي دي.
دا مکمل یو میوزیکل فیملی دی ومنګ ورته ویل شو کنه پښتنو کې یو چې کوم میراث والا خلک دي کنه چې د نیکه پلار نه دا کسب د دې روان دي کنه نو موږ ورته په دې حواله شو ګورو نو ډېر ماشاءالله د دې ډېر زیات کنټریبیوشنز دي په موسیقي کې او بل د استاد لال خان استاد شاګرد سیدا ګل مینا او کلاسیکل از د کړکړې دي استاد لال خان زوی دي استاد نواب علي هغه سره ډېر دیو دے کے شک نشتا چھ دیر آرٹسٹانو سارا کانٹریبیوشن ہے اسپل کرے دے چاہتے رباب کھولے دے چاہتے ردم کھولے دے چاہتے سندرے کھولے دا پے خبر کے دیو یو دیر وقت دیر کر دے پل زوانان ہم دیو سارا کمفرٹیبل با فیل کولو تو خودا لو یو طریقہ ہی کنا آگا دیو دیر زبردست دوا.
آصف حسین زیاتوی په پیښور کې له استاد سیدا ګل مینا سره د هغه په سټوډیو کې کارونه او پر بیلابیلو راګونو او ریدمونو اوږده بحثونه کړي دي.
زمونږ د مشرانو دیو سره تعلق دی دیو براتل لکه زما د نیکونو سره کې ناست استاد شفیع محمد شواس استاد خان محمد بیا زما پلار محمد اسلم چې کوم دی د دیو د سیدا ګل استاد ډیر ښه تعلق پلو کې وو نو زما عمر خو مې ډیر کم وو نو چې ما سره د دیو ملاقات وشو نو دیو زما پلار ته ویل چې ستاسو دا زوی چې کوم دی ماشاءالله د دیو به یو ډېر زیات الله به ورته مقام ورکوي او دا به یو هغه به یو بیا چې زه زما کار روزګار دلته په پېښور کې زما دغه سپوک شروع شو سټوډیو سره شروع کړی استاد سیدا ګل مینا هغه کې مونږ ورسره ناسته پاسته وو نو دیو زمونږ به سټوډیو ته راتلو یمې سټوډیو ته مونږ ډېر زیات ډسکشن هم کولو چې دا سافټویر دسې دی دا کوآرډینیشن دا دسې دی دا راګ دسې دا ریتم په حواله زموږ ډېرې زیاتې خبرې شوې دي راګونو په حواله ډېرې زیاتې خبرې شوې دي ماشاءالله یو خط وخت یو بل سره تیر شوې دي.
استاد سیدا ګل مینا کله ناکله پاکستان ته ورځي او هلته د موسیقۍ په محفلونو کې ګډون هم کوي. نوموړی هیله مند دی چې د سیمې هنرمندانو ته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفرونه اسانه او د هغې په ترڅ کې د موسیقۍ کارونه او د هنرمندانو ژوند ښه شي.
پاکستان ته یو کال کې یو ځل دوه ځل زم راځم ځکه چې هلته ډېر ملګري دوستان یاران شاګردان خپل خپلوان دي هغه احساس دی مونږ ټول شکر دی یو خلک یو چې دغه سې هر وخت په اتفاق کې اوسېږو نو څومره خوند کوي څومره مزه کوي زمون د زه غواړم چې خلکو ته واورم نو چې حالات داسې وي چې مونږ نشو کولای نو بس دا خو زمونږ لکه بدنیتي نه ده زمونږ لکه مجبوري غوښتنې چې حالات ښه وي نو بالکل چې څنګه موقع پیدا کېږي مونږ خدمت کړی دی خدمت به کوو چې تر څو ژوندي وي انشاءالله.
Oh,
لمی دوارا کمی مرهم د صبر پادارا کمی بیمار زړګی لمی دوارا کمی مرهم د صبر پادارا کمی کل خندا کل جڑا یم پہ خوشالا چس دارا سکے می سودارا سب خندارا بنا سدارا مارا زمانا لینا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کوي